ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره ز داود خټک درته حاضر یم او د خبرونه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لیګلی دا او موضوع دا په پښتو ادب کې طنز یعنی د طنز څه کردار دی دیتا پښتانه ادیبان لیکوالان په څه نظر سره ګوري او د دې سرول دی راځي چې دا خبرونه واګو
بے د مسلے نا چ تنکا سنگ بے خوندوی داسی شاعری هم د مزاح مالګ تر وغواړي په پښتو ادب کې د مزاح او طنز ریخه تر کلاسیک دور رسیږي په ډیرو پخوانیو لیکنو کې هم داسی نمونی او بلګی مندل کیږي چې د طنز یا مزاح په زمره کې راځي په یو پیخه یا عادت داسی نقد کول چې خندا ور سره ملوي طنز بلل کیږي او د لوستونکو یا د اوریدونکو د تورو په زور د خندولو هڅه ته مزاح وایي د پښتو په جدید دور کې هم د امیر حمزه خان شنواری او دوست محمد خان کامل پشان لوی او سنجیده مشرانو طنزیه او مزاحیه لیکونه کړي دي خو په دوی کې اکثر کسانو په قلمي نومونو ډغلی کل کول زکه ډیر لوستونکي نه پیژني د مثال په توګه مولانا عبدالقادر د ډانکوپیا اجمل خټک د ملنګ سید مهدی شاه بچا د سودایی ایوب صابر د مالګین کلندر مومند د تماشکیر سید تقیم الحق کا خیل د سیلانی ولی محمد طوفان د ګنډری خان محمد افضل رضا د مالګین ملک پوری محمد نواز خټک د ناوزګار محمد اسلم خان شرر د عثمانزو خان اسی اشنغری د لاروی سعدالله جان برق د سجب او احمد شاه سایل د سحر جلوان او فرهاد روشن په قلمي نومونو لیکل کړي دي خو سعدالله جان برق په خپل نوم هم ډېر فقهي مضامین او قلمونه لیکلي دي د دین علاوه د محمد دلسوز ډاکټر همایون هما خالق داد امید ډاکټر اسرار اکمل لیونی ګل محمد بیتاب مشتاق مجروح یوسفزی ظفر خان ظفر قمر تایزی او نورو ګڼو کسانو په خپل نومونو د ډرامې کالم مضمون خاکې تکل غزل هایکو او سلوریزو په بڼه طنزیه او مزاحیه لیکل کړي دي خو ځینې لیکوالان وایي چې په پښتو کې طنز او مزاح کم لیکل شوی دی ډاکټر همایون هما هم دغه نظر لري او په دې اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه
دا څنګه مزه چې دې د نور جو په حواله باندې حکومت سره ډیر کم ده او خو بیا هم شته څنګه مزه لیکل دي ډیر ګران کار دی هغه په ځان پورې خندل دي رومبه رومبه شرط دا چې تو په ځان پورې خندا کې او په ځان پورې خندا ډیر زیاته ګران خبره ده بل لاري چې په خندا کې به یو چې دینو یو تهذیبي اړخ به هم لري یو خو پچمو دي که نه او دغې د چا په ګستاخانه انداز کې د چا د خامو چې دی خندا په هغه پورې نو دا نه دا نه او په هغې دویمه خبره ده چې دا تنلومزه بنیادي مقصد دا دی چې د دې کومې خامې چې دي په انسان کې او د هغه په چاپیرچل کې او په معاشره کې هغه کمې شي نو دا سمول چې دی که نه دي دا یو چې دی ډېر جرتمندانه اقدام دی نو زما ډرامین څو دی نو ټولې تقریبا عمده په دغې بنیاد باندې دي ما درې کاله دي رنګ په رنګ لیکلې دی ټي وي دپاره په پښتو کې چې دی نو څنګه مزه شته دی زمونږ سعدالله جان برق صاحب چې دی هغه ډېر ښه طنز لیکي او مزه لیکي کالمونه هم د هغه دغه یو هغه مونږ سره ملګری وو په دې ټي وي کې هغه هم چې دی نو ډېر پروګرامونه لیکلي دي دغه شان په ریډیو کې عبدالله جان جسمل صاحب هغه چې دی نو ډېر ښه مزاح کړی دی او طنز کړی دی او د هغه پروګرامونه هغه به پیش کړم په خپله دغه شان خالقزاد امید صاحب دی دغه شان عبدالرضا صاحب هغه چې بنیادي طور سره مزاح نګار وو خو د هغه په ډرامو کې داسې قسم اړخونه شته چې هغه بنده په مسکا باندې او په خندا باندې مجبوري
د خپلو همزولو نه علاوه د نو لیکوالانو په حق له ډاکټر همایون هما خپل نظر داسې سرګند کړو
بل خبره مې دا کوله چې ما خو تاسو ته د زما د خپلو همزولو او د زړو لیکوالو نمونه واغوښتل چې هغوی مزاح لیکلې ده خو په نوي لیکوالو کې هم شته او په هغې کې طیب جان صاحب هم چې دی نو ښکلي کتابونه لیکلي دي تنګ مزاح نه ډک او هغوی چې دی نو په ډېره استکارۍ باندې د معاشرې په خامو باندې چې دی خبرې دغه شان زمونږ فرید حساس صاحب دی هغه هم چې دی ډېر ښه تن نگار دی او ډېر ښه مزاح نگار دی هغه خپل اداکار هم دی او ډرامې هم لیکلي دي دغه شان زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب هم کومې خاکې چې لیکلي دي په هغې کې هغه کوشش کړی دی چې هغې له یو فقاهي رنګ ورکړي د هغه خاکې ډېرې دلچسپي دي نور به هم وي خدا درته ما درته یو څو نمونه د سر سر واغشت زما خیال دی چې د دې ظلمو لیکوالو کاوشونه هم د هیرولو نه دي او د تاریخ یو برخه د ملایي ادب
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو ادامه اخلو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا رکیبانو خرسولم
سواوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو ګل محمد بیتاب چې د وحدت ورسپانې ایډیټر هم دی د خپل تنزیه او مزاحیا لیکنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
تاسو دا سوال د موجوده حالاتو په تناظر کې زما په حق لا ډیر اهم هم زګړم چې آیا زه تنزو مزاح لیکم او کني لیکم تاسو سوال دا دی نو او زه لیکم ولی لیکم نو ځکه لیکم چې دا ماحول زمونږ داسې د پریشانو دی د سختو دی چې خلک چې هر سهار راپاسي اخبار راخلي نو د مړو او د مصیبتونو او د پریشانو او د دې غمونو نه ډک وي کډې لاړې او کډې رالی او سوشو نو په داسې حالاتو کې دا ضروری ده مخلوق ته دی یو څه د دې په شونډو کم از کم خندوي نشو چې موسکی خوی کو یو خو په دې خیال باندې بل دا ده چې د دې ابتدا ما داسې کړی وا چې په دې اخبار کې کالمونه چې زمونږ په دې اردو او پښتو کې څنګه نن سبا چاپ کېدل یا زمونږ په وخت کې چاپ کېدل زما په خیال کې هغه کالمونه نه وو هغه سیاسي تجزیه وي کالم هغه دی چې ته په ډېره یو لطیفه پیرایه کې یوه مسله راواخلي او په هغې باندې یو دغه ولیکي یو شی ولیکي چې باغې تنظیمي مزاحمي او خلکې وي لکه ټول نه لویه مسله خدای چې ما خبرې ولی سو کوي په ریډیو کې وي پینځه شپږ سیکنډ چې دی دا ډېره هم دي کني سړی به بیا غستن ولتو کې بل خوا به بوزي. دغه شان په کالم کې اومو یو څو دا ابتدا یو څو کرخې چې دی دا ډېره اهمیت لري. نو یو خو ما یو څه شعوري کوشش هم کړی دی او څه قدرتي هغه انداز هم داسې و، نو بس هغه د خلکو هم خوښ شو. شاید ما بس ډېر کوشش مې هم کړی دی خو دومره هم زه زیات نه کوم چې هغه دې بالکل یو مزاحنامه دې ته نه جوړ شي. هغه خپل غرض دپاره کله شګفتګي کله پکې طنز زیات او مزاح کم خو څه ناسه مې کړی دی پکې.
خوزوان طنز لیکونکی او مزاح نگار آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې په پښتو ادب کې د طنز او مزاح برخه ښه پریمانه ده.
پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار چې کومه خبره ده، نو دلته کې خو اکثر خلک وایي چې پښتو کې طنز او مزاح د نیش برابر دي، خو زه دا ګڼم د تاثر ناسم دی او بیخي ناسم دی. دغه غټه وجه دا ده چې دغه خلک دا فکر کوي چې د طنز او مزاح جوړ چرته کې یو ځان له جنرا ده، خو دا جنرا نه ده او دا ځان له یو وصف دی. او چې هر کله دا موږ د وصف په درجه باندې اخلو نو دا به بیا موږ د جدا جدا لارو سره ګورو. اوس چې د جدا جدا لارو سره ګورو نو بیا موږ سره چې دی نو خپل شعري متون دي، او په دغه شعري متونو کې کلاسیک چې کوم زموږ د پښتو کلاسیک دی، نو د کلاسیک شعرۍ کې موږ سره داسې که موږ لږ غوندې لټون وکړو بلا بلا نمونې موږ سره په لاسو راتلی شي چې هغه د طنز او مزاح غوره نمونې دي. د دې نه علاوه بله لار چې کومه ده، نو بله لار هغه د نثر ده، او د نثر کې بیا موږ سره کالم نګاري ده، خاکه نګاري ده، او بیا دغه شان تکل نګاري ده، مضمون نګاري ده، او په دې ټولو کې موږ سره د طنز او مزاح یو درنه پانګه موجود.
آفتاب ګلمن د طنز او مزاح په خوانیو او اوسنیو کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
ماضی کې د طنز او مزاح یو درنه پنګه په دې ورځپاڼو جریدو کې خوندي شوې ده، خو مسله دا شوې ده چې هغه پس پرده تلې ده یا نظر انداز شوې ده. وجه هم ده چې دغه پنګه په فرضي نومونو باندې خوندي ده، لکه د مولانا عبدالقادر لیکونه چې د ډانکوپیا په نوم کم کړی دي، یا د افضل رضا لیکونه چې د مالګین ملک پوری په نوم باندې کم کړی دي، دغه شان د حسن خان سوز او پیرګوهر شاعر یمن چې کم شلمانی نوم باندې به لیکونه کول. شلمانی حسن خان سوز صاحب د نثر په میدان کې کارولې و، پیر صاحب چې کم دی نه هغه د نظم په میدان کې کارولې. خو دا هغه لیکونه دي چې دا بیا په بشپړ توګه باندې موږ سره په کتابي صورت کې نه دي موجود. د دې نه علاوه هم ډیر زیات روغ روغ کالمونه چلیدلي، یعنی د سردار خان فناس یو کالم و چې ګل د کدو ګل دی، دا په ورځني یمن کې به چې کوم دی نه هغه وخت سره چلیدلو چې کلام اخبار به وتېدو، او د ګلینول په نوم باندې به دا کالم هغه ولیکلو. د طنز او مزاح یو بهترین کالم و. دغه شان اکمل صدابي آبادی صاحب د بانګې حرم په پانو کې دا خوندی دي چې د کودری په نوم باندې هغه یو کالم بلیکلو، او د دام په پرزی نوم باندې، او د ابن سبیل په نوم باندې، یا اوته بوته کالم چې هغه د لګړتوب به کلمې لرګې په نوم باندې، دا هم اکمل صدابادی صاحب لیکلو. خو دا په کتابي صورت کې نشته. البته ځینې کالمونه ځینې لیکونه هغه موږ سره په کتابي صورت کې هم بیا موجود دي، یعنی د امینوما صاحب یو مشهور کالم تاسو نه سفر ده، دغه په اردو کې به هم غالبا نغوی لیکلو، خو په پښتو کې دا بیا غوی کتابي صورت تم دغه کالمونه اړولې دي. که تاسو یې وګورئ نو نن هم چې کوم دنه لکه هغه کې د طنز او د مزاح هغه تازګي چې دنه لکه هغه باقاعده پرته ده.
او د طنز او مزاح د کتابونو په حواله باندې که زه خبره وکم، نو دې کې موږ سره بلا کتابونه داسې شته، خو زه به هغه کتابونه یاد کوم چې کوم زما د مطالعې لاندې راغلي دي. هغه کې یو د پیرګوهر شعر یمن کتاب خرابات چې دا یو بهترین کتاب دی، دغه شان تورې د ډاکټر امینوما صاحب کتاب دا هم یو بهترین کتاب دی، او بیا د دین علاوه یارانه په شلتالو دا د مشتاق مجروح صاحب یو زبردست د خپل دور یو زبردست کتاب دی چې د طنز او مزاح په نومینده آثارو کې موږ راغستې شو. خو که دغه فرض نور هم غزوم، نو بیا به زه د تکلونو او د خاکو هغه کتابونه به هم په دې کې راچوم. دلته ماته چې کوم کتابونه په دې ذهن کې مې اوړي راوړي، نو هغه کې یو د ډاکټر اسرار صاحب دغه د تکل په تکل کې چې کوم وو، یا دغه شان د حمدالله جان بسمل صاحب آف د ریکارډ کتاب چې کوم دی، یا د لیکت بسمل دا دیلا سوی، یا دغه شان تکل دسته د فرید الله شاه حساس د ګړو کې وخو او سنډا ته سرینده، یا تی تکل د سلیمان کامل یو کتاب دی د میراندیش تکل زار، نو دا ټول د ګل محمد بیتاب صاحب یو کتاب د چرچونو توت چې دا هم بهترین ناورین په دې کې موږ ته د طنز او مزاح هغه اثر او یا د هغې هغه سرکونه موږ لیدی شو محسوسولی شو. پکې
ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. دا اوس بیا خپل راپور ته راګرځو. شاعر او لیکوال روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې هڅو خو ډیرو لیکوالانو طنز او مزاح لیکلی دی، خو د نورو ژبو په نسبت اوس هم په پښتو کې دا وصف کم دی.
دا که موږ وګورو زموږ په دې کلاسیک شاعرۍ کې هم چې کم دی، نو دغه لږ ډېر د طنز او مزاح نښې نښانې موندل کېږي او شته دی. داسې شعرونه خوشحال بابا یا نور داسې زموږ شاعران هغوی چې کم دی، نو داسې لږ ډېر دغه اړخ هم پکې موږ راغستی شو. زه فکر لرم چې د معیار په لحاظ باندې هم او ظاهره ده چې مقدار چېرته زیات وي نو هغه د مقدار نه بیا چې کوم دی نو معیار هم مخې ته راځي. نو هغه رنګ د مقداری لحاظ سره هم په پښتو کې زمونږ طنز و مزاح د خاص کر که زه د اردو ژبې سره خبر وکړم د موازنینو دا موږ سره بیا ډېر کم دی. زمونږ په دې مشرانو کې لکه موږ وګورو نو یو وخت چې هغه د کامل صاحب، کلندر صاحب، اجمل صاحب، فنا صاحب او دغه رنګ نور ایون حمزه صاحب چې کوم دی نو هم ډېر دغه پک مختلفو کلمي نومونو معنی یعنی دغه فنفاری لیکلی دي، کله تکل په شکل کې، کله د مضمون په شکل کې، خو هغه په فرضی نمونه باندې لیکلی دي، یعنی مطلب دا چې په خپل نوم نه دي لیکلی کنه، خنجر علی خان دغه او چاکو خان او داسې نور نمونه ماتو سنخره دي کنه. داګه نه پسم کومه وګورو نو موږ سره لکه بیا شته داسې نمونه لکه اوسو خدای دې ژوندې لري. برق صاحب سعدالله جان، برق صاحب چې کوم دنو نه آواز ډرامې بلکې دا غوي خاکی د سټیج معنی یا دغه رنگ شاعرای کی په نثر کی عبد الله جان بسم الله صاحب شو، حسین امیر فرهاد صاحب د خدای وبخي موږ سره، ماستر شیر افضل صاحب خدای دې ژوندې لري وسوم ژوندې دي، او بل د موږ امیر رزاق ساحل سی وو، امیر رزاق رازق هغه بیا تخلصم بدل کړو. دغه رنگ ډیر نور موږ سره دغه شته اوس موږ سره په دې وخت کې تاج الدین فطرت چې کوم دی د مردان، دغه رنگ نور داسې نمونه شته چې هغه ډیر ښه مزاح لیکي طنز لیکي. کومه دا خبر داسې کوو چې یاره زموږ په نثر کې یا زموږ په شاعرۍ کې د طنز و مزاح خبره موږ کوو د مضامینو په شکل کې، نو دا کشر موږ د موازنې ته ځو، تقابلي جایزې ته ځو، د ظاهر د دلته اردو ژبې سره، نو په هغه لحاظ باندې دا زما ذاتي نظر دی کېدای شي اختلاف و سره هم هر چا ته حق حاصل دی، جمهوري حق دی، او شاید چې زه په دې کې بیا کامل مم یا زما مطالعه او معلومات دومره نه وي، خو زما چې څومره معلومات دي او څومره ما دغه لوست دي او څومره زه ترې خبر یم، نو د اردو په مقابل کې موږ سره د طنز و مزاح چې کوم دی نو مقدار هم کم دی او هغه معیار هم چې کوم دی نو نشته. په دې کې یو خبره زه کوم چې دا د معیار بیا موږ خبره کوو، موږ د نورو د طنز و مزاح خبره کوو، بیا دلته زمونږ د خپل هغه اجتماعي مزاج خبره راځي، زمونږ د کلتور خبره راځي، زمونږ د روایاتو خبره راځي، نو ځنې خبرې یا هغه انداز کې طنز او مزاح چې کوم دی یا ټوکی وشتي ټوکی ټکالی، هغه موږ بیا د خپل روایاتو د خپل کلتور او د خپل پښتونولۍ په رڼا کې هغه موږ نشو کولای، هلته بیا موږ خیال هم ساتو، یعنی خبره بیا چرته په اشارو کنایو کې او یا په بل طریقه باندې کوو. شاید چې دغه یو بنیادی وجه پکې دغه نور هم داسې وجوهات شته چې هغه زموږ اوس د دغه دې طرف له شکم دی نو پام هغه رنګ نه دی راګرځول شوی.
فریدالله شاه حساس چې ډاکټر همایون هما په خو طنز لیکونکو کې یاد کړو، مشال لډیو ته د طنز و مزاح د ارزښت او روایت په اړه وویل.
د نړۍ په مخ هر کام خپل ژبه و ادب لري او دغه ژبه وخت په وخت د ارتقا په لوري یو یون کوي. طنز و مزاح د هر ژبې او ادب یو ضروري صنف دی او په ادب کې دومره اهمیت لري لکه څنګه چې په وړو کې مالګه او کټوه کې مالګه مرچکې حیثیت لري. نو بس تاسو خپل اندازه وکړئ که د یو ژبې او ادب نه د طنز و مزاح ماده لرې کړی شي، نو مثال به د بې مالګې ډوډۍ او بې مرچکي کټوه وي، مطلب دا چې بغیر طنز و مزاح به نه د ژبې او ادب رنگ وي او نه به خوند وي. په پښتو ادب کې د طنزیه لیک نخ نښانې مونږ ته د خوشحال بابا په دور کې په نظر راځي، او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د خالص مزاح چې کومه ابتدا په پښتو ادب کې کیږي، نو هغه بیا د مولوي احمد منشي احمد جان او میر احمد شاه رضواني صاحب دی او دور کې کیږي. دی د طنز و مزاح پوره پوره کتابونه لیکلي دي لکه گنج پښتو، د کیسه خانه گپ، هغه دغه، او د رضبانی صاحب بهارستان افغانی. په دې کتابونو کې چې کوم دی د طنز و مزاح پوره پوره مضمونونه شته دي.
فرید الله شاه حساس وویل چې د غنی خان په شاعرۍ کې هم د طنز و مزاح پریمانه نمونه شته، خو آفتاب ګلبن وویل چې یو نیم وخت طنز یا مزاح لیکل بیله خبره ده او په مستقله توګه دې ته توجه ورکول بیله خبره ده. هغه د کل وقتی طنز لیکونکو په اړه مشال رادیو ته وویل.
پښتو کې د طنز و مزاح چې کوم کل وقتی لیکوالان دي او هغوی مستقله توګه باندې طنز و مزاح لیکلی دی، نو هغه په شاعرۍ کې هم موږ سره شته دی، په نثر کې هم موږ سره شته دی. په شاعرۍ کې که زه ذکر کوم نو زه به داد محمد دلسوز صاحب یاد کړم، اکمل لیونی صاحب به یاد کړم، ماسټر شیر افضل صاحب به یاد کړم. دغه لیکوالان دي چې دې طنز و مزاح له ټول ژوند ورکړی دی، نو ځکه زه دغه دعوه لرم چې د پښتو جولې چې کومه ده د طنز و مزاح په حواله باندې هېڅکله هم تشه نه ده. بیا په نثر کې موږ ډاکټر امین عمر صاحب هغوی په نثر کې بلکه په ډرامه کې مونږه دا ویل شو چې پښتو ډرامې ته هم چې کم دنه لکه د طنز و مزاح په حواله باندې دا غوي یو خصوصي ورکړه موجود ده. یا سعد الله جان برق چې کم نثر مونږ سره لیکل دي یا دا غوي چې څومره په دې حواله باندې دغه دې کار دي، نو دا غي نه مونږ مو پیر نشو کولای.
ګران اوریدونکو اوسې واده ما اخلو او سندره اورو.
بے لاریم بی منیم پلار می کجانا نا بی لاریم بی منیم پلار می کجانا نا یارا شا ہو یارا شا چنو مو گٹم پدار می کجانا نا پدار می کجانا نا بی لاریم بی چتو هم لگد مینے لدی درد اس خبر شی چتو هم لگد مینے لدی درد اس خبر شی چتو هم لگد مینے لدی درد اس خبر شی ست پما مئن شازل یار می کا جانا نا ست پما مئن شازل گیار می کا جانا نا یارا شا ہو یارا شا چنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا بی لاریم بی منیم پلار می کا جانا نا پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات قدر اغلم پکانو رائی سار میں کا جانا نا رغلم پکانو رائی سار می کا جانا نا یارا شا ہو یارا شا چنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا بی لاریم بی منیم پلار می کا جانا نا
درته سووره دا اوس خپل راپور ته دوام ورکو د تنظیم مزاد درې کتابونو لیکوال چې ډاکټر همایون همایو هم ذکر وکړو طيب الله خان د فکر ګل خالص په نوم تنزیه او مزاحیه لیکنه کوي هغه په دې حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
تنظیم مزاح خو یوازې په پښتو ادب کې نه بلکې د هرې ژبې په ادب کې ډېر لوی مقام دی چې د طنز په ذریعه باندې د اصلاح کارونه ډېر په خوږه طریقه باندې او ډېر په خوندوره طریقه باندې ادا کېدای شي تر څو د پښتو ادب خبره ده نو په پښتو ادب کې زما په خیال چې د ټولو نه دوه سیزونه ډېر زیات کم دي چې یو هغه د ماشومانو ادب دی او یو د طنز و مزاح لکه معیار چې موږ څه ته ویلی شو معیاري طنز و مزاح ډېر کم دی نو زما په خیال دې ته توجه پکار ده او دا زیات لیکل پکار دي تر څو د خوخي د لیکوالو خبره ده نو ډاکټر اسرار صاحب دا غت تنز مډیر زیات خوخ دي هما صاحب بعض وخت ډیر ختنزونه لیکي په دې موجوده دور کې اقبال کوثر صاحب چې دی نو هغه په خپل تکلونو کې خاص کر ډیر خو تنز لیکي مزاح لیکي او دا غي او معیار هم دي چې مونږ ورته دا ویلې شو چې هغه د معیاري ادب کې راځي ګل محمد بیتاب صاحب چې کوم خاکی لیکي نو پاغه کې ډیر خو د طنز او د مزاح ډیر خو انصر شامل یو دا غلی کل هم مونږ دغه په ساده پښتو کې دا ویل شو چې پاک لیکل چې هغه مونږ په خپل ماحول کې موړان دی یار زو کو چې هغه مونږ په خپل کور کې هغه کتاب ګدلې شو مونږ ته پېزان نه شرمېږي زیاتره ما دا هم کتلې دی په نورو ژبو کې هم چې طنز او مزاح بعض وخت خلکو نه د طنز د تصحیح شکل اختیار کی او مزاح چې د نو هغه ګډ وړو تا او تو بو تو تا واوړي نو ما یار زه دې ته وایم چې مونږه دا کتاب د ادب د چوکاټ نه بهر نشي او پاره کې طنز او مزاح شامل کی
شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب چې په ټولنیزو رسنیو د طنز او مزاح لیکلو په وجه مشهور دی د مشال رادیو دا پښتنه چې طنز او مزاح ولې لیکي دا سه جواب کړه
زما شوري هڅه دا وی چې زموږ د پښتون ولس چې دا لر د کبر ده نو ډیر غم زپله د دې لپاره په خله خندار وستل دا زما په اند سي دي چې لکه صدقای بولم کنه چې و خاندي یو شي بچ خوشحال شي یو وخت را به درته وایم کوز پښتونخوا کې ټل کې دا هغه ملګری پرارو اکاس چې و پسترګو وړون و نه بناو بیا به بل ملګری راته کیسه کوله چې مسختن به شو به چې ته دې یو تو پښتون راته وایا چې لګور سره خوشحال شو د خري بخپله پښتون نه شول وسته خو یې بل چا دې خلی نه ځان په خوشاله ول نو زما هڅه دا وی چې خلک خوشحال وستم که ترخه خبره وی په خوګه کې ورته وکم یو بیت هم دا سیده چې چاته د ترخه کیسه جواب نه ورکوم لاپ ور کوي نشم عذاب نو ور کو نو شوري هڅه مې چې خلک خوشحال وي کترخه خبره وي په خندا کې وکوا او بل تن سیدا داسې مثال لري لکه تور دي چې په بخملو کې پټوي خلک دي بخملو ته متوجه کې نور خپل دي توري گزار وکي زيني وخت گزار تاړ تي اوي چې زيني په زينو شانو باید وشي او خصوصا زموږ په طبقه باندې کنه که په خندا کې گزار پونه کې ترخه نشي زغمل او بل ما یار دي پښتو چې دا کده طنز مزاحیا سره بالکل مزاحیه یوازې د خندا د پاره کو او طنز په خندا کې پټه ژړا په خندا کې پټ درد وخی نو د مزاحیه معیار خو چې دا کیفیت کیمیت دوړه ډیر دی کنه دوړه خپوره دی خو د طنز چې دا لا پښتو لکه نور پښتو ادبیات نور ژ پدیدو کې نور شیانو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی انتهایی پړای ته نه دی رسیدلی طنز هم داسې وخی ځکه طنز خو چې دا د ادب د ادبیاتو یو مهمه غده کنه سیم به وبولو ټولګی به وبولو او نورو ژبو کې به ډېر وي زمانه تاسو په نورو ژبو ښه پوهېږئ اردو کې انګلیسي کې فارسي کې هم ډېر ده او ښه معیاري هم ده نو پښتو کې لا پاتې ده خدای دې وکړي چې څوک پیدا شي چې معیار ته ورسي او کیفیت یې کیمیت دواړو ته د نگانه طنز چې ده پاتې ده
لیکوال او شاعر اکبر هوتی هم په پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار د کمود ګیله وکړه او مشال رادیو ته وویل
دا خو مونږه یوازې د طنز او مزاح په اوله باندې نه بلکې مونږ وایو چې په پښتو کې د نثري لیک کې بیا تحقیقي او تنقیدي لیک چې څومره کمی دی نو دومره تند مونږه د طنز او مزاح په اوله محسوسو او طنز او مزاح چې ده نو دا یو قسم د تنقید یو عملي چې په سوسایټي یا په ټولنه باندې طنز او مزاح په شکل کې چې دی نو طنز کېږي یا د مزاح په شکل کې چې دی نو د معاشري خامیر اغستې شو په کار کې دي شي اسو خو منګه کوګور نه تند مزه شکل کې چې شاعري هم دا نسلي کونم دي بیا افسانه وی دي کونم دي چې په هغه کې ډراما دنو په دې لړ کې کومنګ وګورنو د چکه می د ډرامو خبر دنو پاره کې پښتو ادب چې دینو کدا سړي ډیر موړ نه لري نو ډیر زیات لکه خالیم نري مطلب دا چې د ډرامي په شکل کې مونږ د ډیر شیخ ډرامي مخې ته راغلي دي هغه مونږ کتلې پاره کې تندو وزا خصومره پوری چې نور تخلیقی کار دي چې پاره کې په خصوصي توګه منظوم ادب دي یا نور منصور ادب دنو پاره کې ډیر زیات کمې دي کم ادب چې سنجیده ادب لیکيږي دغه په مقابله کې د طنز او مزاح میدان ډیر زیات خوشحالي خالي دي سیوا د سو لیکونکو نه لکه چې طنز او مزاح په اوله باندې مونږ سره د سعد الله جان برق صاحب مشتاق مجروح صاحب د شان الحمدلله جان بسمل صاحب دغه رنگ مونږ کو ګورو نو د طنز او مزاح په اوله باندې د دین مخکې مونږ د ټوکو د لتیکو په شکل کې د میراوز ذکر کړو ناغو او یا د سپ شاعرانو او دیبانو کې مونږ سره ډیر کم داسې دي چې هغه به تخلیقات مخې ته راغلي فرید الله شاه سیو کتاب کې چاپ دي طنز او مزاح په اوله باندې داسې نور وی خو کم دي کمنه نمونه ارشیو یا زمانه پاتې شوی دغه بخنه غواړم خو د سنجیده ادب په حواله باندې او طنز او مزاح ډیر زوري شي دغه وجه دا ده چې دا د دې اوریدونکو اوریدونکو لستون کې ډیر وی ځکه چې دی کې په مخ خندا مرا شنو بل طرف ته د ټولنې چې کم بد اړخونه دي نو هغه په یو ډېر ښه شکل کې چې دی نو وړاندې کېږي. لکه موږ سره په اردو ادب کې بیا تنظو مزا ډېر زیات چې دی نو ښه ده، هغه په صحافتي حواله باندې هم او په ادبي حواله باندې هم. تنظو مزا کمل او پک باید چې د تنظو مزا لیکونکي پیدا شي چې زمونږ ټولنه چې ده نو هغه یو خوا چې هغې ته خوشحالي تفریح هم په وړاندې کېږي او بل طرف ته په ټولنه باندې چې کوم بنیادي تنقید دی چې هغه هم کېږي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. دا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکړو. طنز لیکونکي اباسین بهیر مشال رډیو ته وویل چې طنز لیکل آسان کار نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه زغم نه لري او لیکونکي ته د طنز لیکلو په وجه ستونزې هم جوړېدای شي.
طنز او مزاح د پښتو ادب ډېرې مهمې برخې دي. البته د دواړو توپیر په دې کې دی چې مزاح یوازې د خندولو لپاره کاریږي او طنز دې تر څنګه چې خلک خندي شاته د ځان سره پیغامونه لري او ممکن ویخ وجدانونه دغه پیغامونو په اوریدلو یا لوستلو سره وژاړي. او د دې ترڅنګ چې په پښتنو کې په شفاهي بڑا طنز ډیر عام دی، مګر متاسفانه په کتابي بڑا په لیکنۍ بڑا غي ته کار نه دی شوی او څومره کار شوی دا ډیر کم دی. البته د نشت په حساب دی دې برخې ته د پښتنو لیکوالو پام اړول چې دی دا ډیر مهم دی، ځکه د طنز د لارې منګه کولای شو چې د ټولنې په ناخوالو باندې، په ستونزو باندې، په نابرابرۍو باندې لیکل وکړو، د ټولنې ته وړاندې کړو او د ټولنې پام هغې ته راواړو تر څو د اصلاحاتو او ریفورم دپاره کار وشي. نو ما خپله د کاتب پاسون د شکایتو صندوق دغه د تنظونو یو مجموعه وه چې هغې کې داستاني تنظونه راټول کړي وو. دا ما ولوستل او د همغې نه وروسته زما پام دې برخې ته واوړېده او بیا مې ورپسې د عزیز نسین چې د ترکی یو مشهور طنز نگار دی دغه کتابونو ته مې پام شو، هغه مې ولوستل. نو همداسې ورو ورو ما خپله هم شروع وکړله. بالاخره یو وخت داسې حد ته راورسېدو چې په جلال آباد کې موږ د خاخی په نوم باندې یو طنزیه تخصصي مجله شروع کړله چې یوازې طنز ته بېله شوې وه. البته د دې کې موږ یو ټیم په ګډه باندې کار کولو او تر کافي وخته مې چاپ کړله او خلکو ته هم رسوله. دغه سرکولیشن یا هغه د چاپ تعداد چې و هغه تر زرو پورې ورسېده. نو بیا وروسته ځینې سونځې شوې او بل دا چې موږ افشا شو هغه زمونږ قلمي نومونه بیل وو. نو د دې دپاره چې سبا ته موږ ته کوم تهدید پیدا نه شي نو عقب نشینی مو کړله او شاته شو د دې کار نه. خو دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او موږ باید د طنز او د لیکنی طنز په برخه کې کار وکړو. زه خپل هم لګیا یم، هڅه کوم او په دې تکل کې یم چې د خپلې خورې ورې طنزیه هڅې راټولې کړم او د کتاب په بڑه چاپ کړم.
شاعر او لیکوال احساس خټک چې یو طنزیه نظم یې په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی، د طنز او مزاح د اهمیت په باره کې مشال رډیو ته وویل.
د طنز او د مزاح په ژوند کې ډېر غټ زما په نظر ډېر غټ رول دی، باید چې په دې باندې که شاعر دی او که ادیب دی، که هغه په نثر کې دی طنز او د مزاح او که په نظم کې دی، او دا د وخت ضرورت هم دی. او دا خو داسې ده لکه د ادب کې چې مالګه واچا ما په نظر باندې، خو چې په اخلاقي چوکاټ کې وي طنز او مزاح په چا باندې. نه طنز او مزاح کې طنز دومره نه باید مزاح ورکې زیاتې، خدا چونکې سره تړلې دي. د طنز نه بدون مزاح نیمګړی دی او د مزاح نه بدون بیا طنز نیمګړی دی. طنز خو دا په هغه باندې په سامعینو باندې اورېدونکو باندې لکه منحصره ده چې آیا ته یو شعر وایي هغه طنز نیسي که مزاح یې نیسي. چې مزاح ورکې ونیسي نو خندا به در شي، او که طنز دې ونیو ورکې نو بیا به درته لکه یو منفي سوچ درکوي. مخبله لکه زه خو هم کوم په شاعرو په عامه شاعرۍ کې هم د طنز پهلو زیات دی، لکه په منفي تاثر باندې مثبتي نظر ورکړی دی معاشرې ته. چې لکه اینې یو شی مې په ګوته کولو که نه، نو هغې مو هغه منفي اړخ د وجې، خو په منفي اړخ کې مو بیا مثبتي سبق ورکړی دی. نو داسې ډېر غدي او ډېر خخ د طنز او مزاح ډېر خخ شاعران دي زموږ په سیمه کې هم ډېر کشلي کشلي شعرونه، خو اصلاحي غور کې ما په نظر زیات وي هغه کې بېهودګي نه. او چې کوم ځای کې بېهودګي راشي بیا ما په نظر لکه دا د ادب ته نقصان ورکې، زیاتې فایده نه لري. خدا ضرورت دی چې باید وشي. باقي پاتې شو زما خپل د طنز او مزاح هغه شعر اکثر چې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې، دا زما په کتاب دی کنګن بنو باندې دا ټولو نه اخره کې دغه نظم خپور شوی دی. په ځکه دا چې ما ډېر شیزونه ولیکو دا ټول کتابونه غشو، نو دا په اخره وخت کې مونږ خو ډېرې فلسفې خلکو ته ور وسپارلې. هغې نه پس هغه مونږ کې خلکو اپروچ ته کتل، بلکې د دنیا اپروچ ته مو کتل. نو پیسې باندې خلک ډېر مستي، پیسو دپاره ډېر ډېر څه کېږي. بلکې زه به ووایم چې دا په دنیا کې خلکو ته نه ایمان جوړ کړی دی. حالانکه پیسې ښه شی دی خو هر شی نه دی. داسې شیزونه شته چې بدون د پیسې هلته پیسې کار نه کوي، هلته کې د سړي یو خپل هغه اخلاقي هغه چې دی هغه ډېر تاثر لري. نو هغه څه شعر داسې و چې ښځې دي که نر دي، وړوکي دي که ستر دي، په لر دي او که په بر دي، لیدلې مې اکثر دي، یوه خبره اوري نوره نه اوري کیسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. او اوس داسې زمانه ده چې کومه یوه رشته ده تړلې په پیسه ده، خواښې دی که سخر دی که بابا ده او که بیبی، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. یو ورکې شعر ده او چې شاعر دی که ادیب دی، ملا دی که خطیب دی، ډاکټر دی که طبیب دی، هما وړه اخستې دي هم دغې وسوسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. بندونه ورکې زیات دي، خو اخري کې بند کې دا هر څه راټول شوي دي چې احساس لیونیا، بکواس لیونیا، او زا پاس لیونیا، په کوم وخت کې لګیا یې لیکې دوی ته فلسفه. پیسې غواړي، پیسې ورکا پیسې. په اخره کې دومره وایم چې د طنز او مزاح د وخت ضرورت دی، باید مونږ په دې باندې لکه هغه خلک چې طنز او مزاح لیکي هغه ته لکه ډډګرنه وکړو، ستاینه وکړو چې هغه نورم ولیکي. او د مزاح یو پوره ځکه چې ژوند سره تړلی داسې یو شی دی، او د وخت غم ځپلی وخت دی، په دې کې چې چا په خوله باندې خندا راولي که هغه یو سو دقیقو ته پرولی نه، نو هغه سره هغه طبیعت ښه شي او خنداګانې چې دي د ژوند وایي چې د خندا سلسلې مه ختموه، خاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. دا چا کوم شاعر شعر بی خو د سپرلو عمرونه کمیږي چې خندا نه، نو خندا باید پکار ده، خو طنز به نه رانیسي، مزاح به رانیسي.
ګرانو اوریدونکو، اوس بیا یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سترګي د غم ډکي چاته برابر اړې د افسوس مات په خپل غم له جوړې سترګي د غم ډکي چاته برابر اړې د افسوس مات په خپل غم له جوړې ستا زور پختو او تورا ستا دسری وینی غرزم چه دا خکول سر دی ٹچی گران دیر خکار بدرن بجڑا باد چان دی سری مان آباد کڑی پخیرو باد چان دی مر پیڑ آزاد کڑی بجڑا باد چان دی
سندره تاسو واوریده. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. آفتاب ګلبن د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو کتاب بیا سچل شوی په اړه مشال رادیو ته وویل.
دا خدا سی و چې طنز او مزاح به ما اصل کې لوستل په خپل به ډیره زیاته لوستل او دا خېخې فکاهیه به چې کمې راتلې مخې ته یا دا په دې تکلونو کې یا په دې خاکو کې داسې مزاح چې هغه به په دې باندې هغه عناصر چې خواره به وپې یا مطلب داسې طنزیه جملې نو تاسو یقین وکړئ ما له به ډېر زیات خوند راکړو. زما به مې یو خواهش راوچت شو چې یاره داسې دې زه هم لیکل وکړم. د دغه خواهش نتیجه وه چې ما لیکل شروع کړل. خو زه به تاسو ته دا خبره وکړمه چې وختي ما د فرضي نومونو ذکر وکړو او دا فرضي نومونه چې کم دي نو دا هم لکه په دې ادب کې د دې ظهور هم داسې شوی دی، یعنی دا څنګه چې د علامت نګاری شوی دی، یعنی علامت نګاری شوه یا فرضي نومونه باندې دا لیکل شو، د دې په شا باندې یو تاریخي پس منظر ضرور پروت وي، یا مطلب سیاسي جبر وي یا سماجي څه نور څه مجبوریتونه وي چې یو لیکوال مطلب دا دی په د اظهار پیرایه چې دن یا هغې دپاره علامتیت ته ځي یا مطلب د فرضي نوم لار خوښوي. نو ما هم په هغه وخت کې چې لیکل شروع کړ نو ما خپل شناخ پټولو په غرض باندې د کشر والټیر په نوم باندې لیکل شروع کړ. د هغې په شا باندې وجه دا وه چې زه نه وم مطمئن چې یاره دا به خلک خوښ کړي، ځکه ما خپل شناخ پټول غوښتل او په خپل نوم باندې مې دا نه چاپ کول، نو د کشر والټیر په نوم باندې به دا خپرېدل. بیا ځینې ملګري د دې نه خبر شو، هغوی ته پته ولګېده، نو هغوی ما ته باقاعده حوصله افزایي راکړه، په هغې باندې ډاډ یې راکړو، زه دې ته چمتو کړم چې یاره دا دې زه په خپل نوم باندې کوم نو دا به بهتره وي. نو د کشر والټیر په نوم باندې چې کوم لیکونه شي او بیا دغه شان ورسره نور ما په خپل نوم باندې وکړل، هغه دومره شو چې هغې نه ما بیا یو کتاب جوړ کړو په کال 2014 یا 2015 شاوخوا به و چې د بیا څه چل شوی په نوم باندې دا کتاب چاپ شولو. دا کتاب چې کوم دی نو دا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، یو کې دا تکلونه دي مضامین دي او په بل کې چې دی نو بله برخه ورسره چې دی نو هغې کې نثري ټوټې دي. او دې کې ما کوشش دا کړی چې یوازې د زه د چاپه خوله باندې یوه موسکارانه ولم، بلکې د هغه بدرنګۍ په ټولنه کې چې موږ ته ښکاري یا هغه کموتونه چې د هغې ته پکار دي چې د خلکو پام راوګرځي، نو هغې ما کوشش کړی دی چې د هغې طرف ته زه د خلکو پام راوګرځوم. او زما دا توقع هم نه وه چې دا به خلک دومره خوښ کړي او د خلکو هغه حوصله راکولو بیا ما له دا توان هم راکړو چې زه د نور لیکونه پکې وکړم. نو داسې کلوکتي توګه خو نه کوم، خو بیا هم مطلب کله کله یو مضمون نیم پکې ضرور لیکم.
فرید الله شاه حساس چې یو کتاب ګډو کې اوښ یې ډېر مشهور شوی دی د خپلو نورو اثارو په حکله مشال رډیو ته وویل.
د ټولو ناول خو زه دا ویل غواړم چې په طنز او مزاح زما یو کتاب نه بلکې درې کتابونه چاپ دي. لومبی کتاب په 2004 کې چاپ دی چې د هغې نوم به دا مزې په ښار کې دي، او دا کتاب زما د هغه کالمونو انتخاب و کوم چې ما په کال 1992-93 کې د وحدت اخبار د پاره هفتوار به یو د طنز و مزاح کالم نیکلو، د هغې نوم هم دا مزې په ښار کې دی و. نو دغه کالم ما تقریبا درې کاله مسلسل چې کوم دی وحدت اخبار نه لیکلی، او بیا د هغې دغه کالمونو کې څه انتخاب چې کوم دی نو ما راغونډ کو، او دا په 2004 کې چې کوم دی دا مزې په ښار کې دی په نوم باندې ما چاپ کو. د دې نه پس چې کوم دی نو زما د پرنټ میډیا چې کوم دی نو دې سره لږ داسې وقفه پکې داسې راغه چې زما توجه زیاته چې کوم دی الکترانیک میډیا ریډیو او ټی وی طرف ته زیاته شوه، او ما بیا ریډیو ټی وی د پاره چې کوم دی نو سنجیده او مزاحیه ډرامې ولیکلې. کال 2010 کې د پېښور سنټر پاکستان ټلویزیون نظما یو مزاحیه ډرامه د 1900 کیسو چې د پټ پټونی په نوم و او شو، بیا دا غې نه پس پېښه کې تیخته دام کامیډي ډرامه پېښور سنټر نه د ټي وي شوی و، دورنګي د خیبر ټي وي نه بیا او شو، لاس د بری کار دی انګور ترا ودی، او اوس تر تیر کال پورې چې کم دی نو یو ډرامه زما چې کم دی د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه مزاحیه آنیر شو، او دا غې نومو دا کیسه خو بل خوا لاړه. نو د دغه الکترانیک میډیا سره د ډرامې طرف ته زما توجه چې کوم ده نو هغه زیاته شوې وه، او پرنټ میډیا سره لږ چې کوم دی نو زما هغه توجه کمه وه. همدغه وجه ده چې زما بیا لومبی کتاب کوم په 2004 کې چاپ شوی، نو د هغې نه پس چې کوم دی بیا په 2000 او شپاړسم کې زما دا دویم کتاب چې د کم ذکر تاسو کو ګډو کې اوخ دا چاپ شو او په کال 2013 کې زما بیا دریم د طنز او مزاح کتاب چې کم دی سنډاته سریندا زمنګ موضوعات بم دغه زمون په معاشره کې چې کمه وړې وړې خبرې چې لوی لوی حادثې او ستونزې او ګرانې ته جوړیږي زه کوشش کوم چې په ډراما کې دی او کوم دغه سه طنز او مزاح په ډیک کې دی هغه خپل لیکونو کې دغه معاشرتی نه همواره او تضادات چې کم دی هغه ډیر پنرم او شګفتانداز کې او په مسکا مسکا کې خلکو ته په ګوته کوم او د خپلو ګرانو مینوالو چې کم دی توجه هغه طرف ته راوړم کومو سیزونو ته چې اجتماعي طور باندې زمونږه پام نشته دی
په حقي او تکل کې د طنز او مزاح پریمانه مسله کاروونکي لیکوال اقبال کوثر په دې حق له د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
طنز او مزاح او د ادب یو ډیر زیات زورور عنصر دی او بیا پدې کې طنز بیل شه دی مزاح بیل شه دی طنز د ادب د تنقید یو فرض دی د یو تنقید یو شګفتہ غونډیا دغه دی گزار دی او په داسې سماج کې زمونږ او تاسو په سماج کې سیالتا د برداشت کیسه داسې ده چې بالکل ختمه ده برداشت نشته هلته طنز ډېر بنیادی کردار لوبولی شي
طیب الله خان د خپلو طنزیه او مزاحیه چاپ شوو کتابونو ذکر د مشال رډیو سره داسې شریک کړو
زما د نومړی کتاب چې وو چې کوم د طنز او مزاح دغه کړه و هغه د نثر کتاب و د هغې نوم و ارغ برغې په دغه کې تکلونه وو او مضمونونه وو او زیاتره په دې ادب کې چې کومې یا غلاګانې کېږي یا د ادب د چوکاټ نه بهر کومې کیسې کېږي نو هغه په هغې کې ما راوستی وو او په د طنز او مزاح په شکل کې مې راوستی وو زما خیال دا دی چې طنز څنګه چې مخکې مشرانو دا خبره کړې ده چې طنز چې دی نو دا هغه چاقو دی په کوم باندې چې سرجن اپریشن کوي او د علاج دپاره کوي نو په طنز باندې د معاشرې په ډېرو خبرو باندې په خوندور انداز باندې یو تنقید کېدی شي او یو ښه نیوکه کېدی شي دویم کتاب چې کوم چاپ شوی و هغه د خاخۍ تاخۍ په نوم دی دغه د شعر کتاب دی په دغه کې نظمونه هم دي او غزلې هم پکې دي او د څه مشهورو سندرو او غزلو دغه پیروډیم پکې ده خدغه ټولو شاته یو پس منظر دی کله مثلا په دې سوشل میډیا باندې په ادب کې داسې کار شوه دی یا چې مثلا هغه د ادب د چوکاټ نه بهر دی نو هغه په باندې پتنس کولو د پاره بیا ما په هغه وخت سره سره په دې بیلو بیلو موضوعات باندې لکه کله د چا غزل پیروډی کړی دی او کله د چا نظم پیروډی کړی دی کله مې ورپسې یو نوی تخلیق کړی دی او په هغې باندې ما یو نیوکه کړې ده د طنز په شکل باندې د ډېرو سندرو او د هغه پیروډي هم پکې ده چې ډېرې مشهورې دي هغې ځان له یو د خوند دپاره یو د هغه کړی دی اوس چې کوم دریم کتاب دی نو د هغې نوم دی اړنګ دوړنګ او دا هم د نثر کتاب دی په دې کې تکلونه هم دي مضمونونه هم پکې دي او دا نثر چې دی نو دا هم ټول زیاتره د ادب سره تعلق ساتي چې په ادب کې هغه خبرې چې د ادب د چوکاټ نه بهر شوي دي یا کوم په ادب کې چې د جدیدیت په نوم او یا سپ بل څه نوم باندې دا اوتې بوتې شروع شوې دي یا د دې مایکونو ارزانۍ چې کومه په ادب کې کومې داسې خبرې را دننه کړې دي چې هغه د ادب په چوکاټ نه بهر دي نو په هغې باندې په د طنز په ژبه کې د مزاح په ژبه کې چې څوک ته خوند هم واخلي او دا خبرې ته هم پام شي په دې باندې یو نیوکه وشي او د دې د مخنیوي هغه خبرې هم پکې ډېرې شته دي
ډېر لیکوالان په دې نظر دي چې په پښتو کې په شفاهي بڼه د طنز او مزاح پنګه ډېره زیاته ده خو پښتانه د لیکلو په ځای د ویلو سره ډېره مینه لري ځکه لیکلې ادب هم کم دی او په لیکلي ادب کې د طنز او مزاح برخه هم هغومره نه ده څومره چې په کار ده ارواخات اکمل لیونی به هم کله کله په مشاعره کې خپل یو سنجیده غزل په ترنم کې اورولو نه پس به هم هغه ځمکه ردیف او کافیه یو مزاحیه غزل پیل کړو خو دغه هغه دغه شاعري هم تر ډیره ناچاپه پاتې ده دغه شاند میروس ډیرې ټوکې او مزاحیه شاعري هم چاپ شوې نه ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.